ジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې پنځشنبه د 2023 میلادي کال د جنوري ل لومړۍ سره برابر ده. نوې میلادي کال مو بختور شه. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري وري دوه او د سړک د شوي دوله عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوي دلې ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبره شوې خبر پانه کې د بارونکو او درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لاره تګ راتګ ونه کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه اوري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تېره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاري شوي چې د سرو مال تاوانونه یې اړولي دي. په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو له مرستیال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقو د بشري حقونو د رعایت او د یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د محابسو د پالیسۍ مرستیال ادا کړي چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د ښځینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزې برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د خبرپاڼې پر اساس د سویس د همکارۍ سازمان استازي اریک مارکلا ژمنه کړې چې دا غوښتنې به وڅېړي. تر اوسه پورې د سویس د همکارۍ سازمان په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړي دي. قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8% زیات شوي چې له 120,000 تنه څخه 2500 تنه ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی. په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون تنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2023 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون تنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایدار بیگ ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 1.5 میلیون تنه دی. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده. کرملین ماڼۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. د خبر پانې لمخې دواړو لورو د خپل هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پانې کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډېره اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د تلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې وي. دا خبری په داسې حال کې شوې چې تاجکستان په وروستیو کې د افغانستان له خاورې د نامنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورمه ورځ وه. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بې ساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخ ته شي. ویل کېږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 ته رسولې، خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای د خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
پیله همداده چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو ته ورسوي، ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه.
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلو وره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 ته لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالنی راپور کې لیکلي، دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان له 100,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت، جرمي تحقیقات او سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاری ورستر بلی ډیری شي، د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله کرام پر راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شوی ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانډ په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي، تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شوی شمیر 101,000 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 103,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړي مرکه کې دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,000 تنه دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټي په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړی ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پوری پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې راغلي و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و، داسې مهال چې 46.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلني راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیارغونې او بېلابېلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي، د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
ستونزې نور ډېرې زیاتې دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د دې په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای 4 کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورس سربل خلق بی وصله کیگی دوی باید دا وی چه دا خلق دا جوان نخ که دول پاره چه کری زواکونو یا دا اسکر و دیرول خودوی دا خپل نظام لپاره کهی چه خپل نظام موساتی کمتون خو پوچول دنیا که دا خلق دا جوان نخ که دول پاره کار کهی
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او وخت بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نورې هیوادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړې روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطې څه کوم چې دوی به د قطو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2026 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالي او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هېوادونو څخه د کډوالو پراخه ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ او پرله پسې طبیعي پېښو سره یو ځای شوي او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمېدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبله د دوړو خو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیات کړی دی. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدمتونو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستی دی. دغه افغان کډوال چې تر ډېره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وایي حکومت پر دوی اوبه او برېښنا پرې او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت له لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کمپ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي، خامخا ستونزې خو دې سره راولاړېږي. نو بل حال خلکو ځان ته شمسیانې لګولي دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي، سرکاري اوبه نشته.
د پېښور په زندۍ کمپ کې میشت یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کمپ په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي ښوونځي تړل شوي او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په پښتونخوا کې کوم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي، صرف په شمسدو کمپ کې او کومو ملکانو چې لږ مقاومت کړی هغې سره به وسایل یو سکول کې به پاتې دي، نور وسایل ټولو نه وړي دي، ماشومان په ترې ناست دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په وروستیو کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو او برېښنا ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړنی خدمات بند شوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټولو باندې دغه موبایل بندې کړي، نو ټولو ځینې کې وایم بندې کړي، بجلی بند کړي ده، سکول بند کړي دي، ډیر څه بند کړي پی.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ په سر کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د سوابۍ سیمه ییزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د ډسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالي کړي، کنه د ډسمبر په 1 بعد دوی په وړاندې عملیات پیل شي او دا کمپ به د عملیاتو په ترڅ کې ونه لول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډیری دا کمپونه د 1980 میلسیزي په پیل کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د یرغل پر مهال جوړ شوي او لا هم زرګونه افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار د دغه کمپونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې د ډسمبر په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتې. دغه کمشنرې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک، چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندېدو د دواړو هیوادونو ترمن سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې 80 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وکو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکو توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نیوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه و لوبېدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل اوره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاوند بختیار ساحل سره مارکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوي لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی؟
په عمومي ډول که دغه سکواډ وارزول شي په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله اتل درویش رسولي عظمت الله عمرزه دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکوي ورسره به بیا محمد نبی راځي محمد نبی نو وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابی دی شي چې کوم مستون زده پکې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوي څومره به غوره انتخاب شوي او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهونکي مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب ځدران توپ وهنه کوله هغه تشه لا هم خالي ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړه ده خو ګټور تمام نشو نو تمه کیده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمره وړتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په ښه کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بله مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې د هغه سې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنا دا چې هغوی مهارتونه لري یوازې چټکه توپ اچونه د دې بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په شلو په څلیریشو توپونو باید تر دیرشو لوړې منډې ورنه کړي او که تر څلیریشو توپونو د څلیریشو نه کمې منډې ورکړي دوه درې وکټې دې واخیستې دا ډېر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکړي. په شلوریز کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابېږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان له ځان سره بلال سمی درلود امدارنګ ضیا شریفي دغه راز نوید ځدران دا درې هغه توپ اچونکي دي زما له انده چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډلې کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دي هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زید تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي که تاسو وینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسوي. معنا دا چې په ګروپي پړاو کې ښې سیالۍ کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سول افریقا یې بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو ایډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې، چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی، او لکه څنګه چې ستاسې په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته، یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي په دې هیله.
د شلو وره جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوند بختیار ساحل سره مرکه واورېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه درې کلونه اوړي له دندو راګرځول شوي ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26 ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا سیادت دی چه در طول حق انجون و خزو چه دن دی در لودی روانی اغیز من کرده، پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چې اکثره ښځې اونجونی بیکاره دي، ډیری داسې کورنۍ پیژنم چې آن له مجبوریت یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوي، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه یې د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزو سره مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24 د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29 په خپله اکسپانه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسه او ادارې د دوی امرونه مني ټول فعالیتونه به ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونه ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت لدی بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکه شویو نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 ماه جدی سال 1404 هجری شمسی برابر است با اول ماه جنوری سال 2026 میلادی. با آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. قزاقستان صادرات گندم به افغانستان را بیشتر ساخت. شهرهای هرات ترغندی دیروز به دلیل برفباری و لغزش زمین برای موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شد. دیروز چهارشنبه روز چهارم مظاهرات اعتراضی در شهرهای ایران بود. تفصیل خبرها. قزاقستان میگوید در حدود 3 ماه اخیر 260 هزار تن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقام‌های قزاقستان روز گذشته اعلام کردند که از سپتامبر تا 19 دسامبر سال 2025 صادرات گندم این کشور به افغانستان 8.36% افزایش یافته و از 190 هزار تن به 260 هزار تن رسیده است. آنها میگویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار می رود. در مجموع قزاقستان در همین مدت 9.3 میلیون تن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال 2024 میلادی 4.3 میلیون تن بود. در حال حاضر قزاقستان به 45 کشور جهان غله صادر میکند. وزیر زراعت قزاقستان ایداربیک ساپاروف گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود 13 میلیون تن میباشد. شهرهای هرات ترغندی روز گذشته به دلیل برفباری و لغزش جاده برای موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شد. دفتر والی طالبان در هرات گفته که در منطقه بقرچر این شهر جاده لغزیده است. طالبان افزودند که تنها موترهای مسافربری تیز رفتار می توانند با استفاده از زنجیر از این مسیر رفت آمد کنند. در اعلامیه منتشر شده از رانندگان موترهای باربری و وسایط سنگین خواسته شده که تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این مسیر خودداری کنند. در چند روز اخیر در بسیاری از ولایت‌های افغانستان برف و باران باریده است. به دلیل این بارش ها در برخی مناطق به ویژه در ولایت فراز سیلاب جاری شده و خسارات جانی و مالی به وجود آورده است. نمایندگان سازمان همکاری های سوئیس در افغانستان در دیدار با معاون پالیسی و امور مسلکی اداره محابس طالبان درباره وضعیت زندانیان، رعایت حقوق بشری آنان و شمار دیگر از موارد مرتبط گفتگو کردند. این اداره روز گذشته در خبرنامه گفته است که معاون پالیسی زندانها ادعا کرده که زندانها به مراکز اصلاحی و آموزشی تبدیل شدند و برای زندانیان زمینه آموزش‌های دینی، معاصر و مسلکی فراهم شده است. همزمان اداره محابس طالبان میگوید که از سازمان همکاری‌های سوئیس خواسته تا در بهبود غذای زندانیان، تأمین تجهیزات صحی، ایجاد مراکز درمانی، استخدام دکتران متخصص، فراهمسازی امکانات ورزشی برای زنان زندانی و همچنان ایجاد سیستم های برق آفتابی در زندان ها همکاری کند. بر اساس خبرنامه، اریک مارکل نماینده سازمان همکاری های سوئیس وعده داده که این درخواست ها را بررسی خواهد کرد. سازمان همکاری های سوئیس تا کنون به طور رسمی درباره این دیدار چیزی نگفته است. رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در مورد همکاری های دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و وضعیت افغانستان تبادل نظر کردند. کاخ کرملین روز گذشته در خبرنامه گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک تماس تلفنی درباره موضوعات منطقه‌ای و مسائل امنیتی گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه دو طرف بر تعهد مشترک برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک و اتحاد میان دو کشور تاکید کردند. هرچند در خبرنامه به جزئیات گفتگوها درباره افغانستان اشاره نشده، اما گفته می شود که محور اصلی این تماس تلفنی وضعیت افغانستان و پیامدهای امنیتی آن برای منطقه بوده است. این گفتگوها در حال صورت می گیرد که تاجیکستان اخیراً از افزایش ناامنی از خاک افغانستان خبر داده است. و دیروز چهارشنبه در ایران چهارمین روز اعتراضات بود. این دور تازه اعتراضات در واکنش به افزایش بی سابقه ارزش دلار در برابر پول ایران در بازار آزاد آغاز شده است. روز چهارشنبه از ولسوالی فساد در ولایت فارس ویدیوهای در شبکه های اجتماعی نشر شده که در آن معترضان در برابر دفتر ولسوال تجمع کردند. گفته می شود نیروهای امنیتی در این شهر بر ضد معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند و در برخی تصاویر دیده می شود که معترضان به سوی ساختمان دفتر ولسوال سنگ پرتاب می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده که گویا معترضان بر ساختمان ولسوالی فسا حمله کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اعضای خانواده های قربانی سیلاب در فرا خواهان کمک های فوری شدند. یک تن از آنان گفت:
به ما اندازه که اینا کمک داشتن، کمک رسیدگی قرار بدن، خب باز هم نیاز به کمک های بیشتر دارن، انشالله که کمک های بیشتر صورت بگیرن.
حکومت طالبان ادعا میکند که تعداد نیروهای نظامی و امنیتی آن به 300 هزار نفر رسیده. دفتر امور هماهنگی بشردوستانه ملل متحد حذف زنان و دختران از زندگی عمومی را یکی از عوامل تشدید بحران بشری در افغانستان می خواند. یک خانم در هرات گفت:
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بخش نوآوری و کارآفرینی بود او رو هم بر او بسته کرد، مؤسسات رفتار داده.
پاکستان آب و برق را بر تقریبا 800 خانواده افغان در یک کمپ در پشاور قطع کرده است. یک باشنده این کمپ اظهار داشت:
بر تمام مردم آب را قطع کردن، در همه جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب ها نیز امین گونه.
و مجسمه ای که 2000 سال تاریخ دارد در ولایت کاپیسا کشف شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از خانواده هایی که اعضایشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت فرا زخمی شدند می گویند به کمک های فوری و بیشتر نیاز دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل تخریب خانه ها و کمبود امکانات اولیه با مشکلات روبروند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت فرا می گویند تیم های کمک های اضطراری به ساحات آسیب دیده از سیلاب های اخیر اعزام شده و روند سروی و توزیع کمک ها با همکاری مؤسسات داخلی و سازمان ملل متحد جریان دارد. وزارت دفاع حکومت طالبان نیز گفته که صدها تن را که در سیلاب ها در مرکز ولایت فرا گیر مانده بودند با استفاده از هلیکوپترها نجات داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده ها در ولایت فرا که اعضایشان در جریان سیلاب های اخیر زخمی شدند می گویند به کمک های فوری و بیشتر نیاز دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل تخریب خانه ها و کمبود امکانات اولیه با مشکلات جدی روبرو هستند. یکی از باشندگان ولسوالی خاک سفید ولایت فرا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک مرد 35 ساله و یک دختر 16 ساله از خانوادهش شدیداً زخمی شدند که توسط نیروهای طالبان به شفاخانه در هرات انتقال یافتند.
سقف خانه روی دو نفر افتیده بودند. متاسفانه شان پاهایشان دستایشان به غیر از گردن و سرشان دیگه هم و صورتشان استخوان‌هایشان شکست است. خونا رسیده بودن، اونا رو بیرون کشیده بودن و اطفال اینایی که زخمی بودن و اونا رو کشیده بودن به یک جای بلندتر انتقال داده بودن، خانه‌ای که امن‌تر بودن به حساب. به ما اندازه‌ای که اینا کمک داشتن، کمک رسیدگی کرده بودن، خب باز هم نیاز به کمک‌های بیشتری دارن، ان شاءالله که کمک‌های بیشتر صورت بگیرن.
شماری از باشنده‌های فرا همچنان میگویند که سرازیر شدن سیلاب سبب مسدود شدن برخی مسیرها در این ولایت نیز شده است. یکی از آنان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها جای مختلف آمده ولی چند جا آب آماده امو طرفی کوها که از این چکو زیاد شیل آمد و ترای استاد بود را بند بود امی طرفی چی که میشه طرفی ولستوالی گلستان و امو پرچمن که میشه کار که امو تا ورود آمده بود را بند بود.
مقام های محلی طالبان در فرا گفتند که شب سه شنبه بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت یک تن جان باخته، چهار تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است. به گفته آنان حدود 200 تن نجات یافته و به مکان های امن انتقال داده شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان نیز گفته که صدها تن از افراد را که در سیلاب ها در مرکز ولایت فرا گیر مانده بودند با استفاده از هلیکوپتر نجات داده است. در اعلامیه ای که این وزارت روز چهارشنبه 31 دسامبر در شبکه اکس منتشر کرده آمده که این شمار افراد از ولسوالی های پشترود، خاک سفید و قلعیکا به مناطق امن انتقال داده شدند. در ادامه آمده که در این رویداد یک تن در ولسوالی قلعیکا کشته شده و در مجموع خسارات مالی قابل توجه به مردم وارد شده است. سمیع الله توکلی مدیر عمومی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که تیم های کمک های اضطراری به ساحات اعزام شده و روند سروی و توزیع کمک ها با همکاری مؤسسات داخلی و سازمان ملل متحد جریان دارد.
تیم های کمیته اضطرار ولایتی هم به ساحه اعزام شده. البته در این جریان سروی و بازدید مساعدت هم صورت میگیره. مؤسسات همکار داخلی یا مربوط یو این اونا هم وارد عمل شده، کل هم به ساحه اعزام شده. فعلا حالات نرمال ان شاء الله، کدام مشکل نداریم. فعلا سروی جریان داره و عمل هم زیر مواد غذایی یا غیر غذایی یا سرپناه موقت جریان داره. ان شاء الله مشکل خاصی نیست.
این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید افغانستان همه ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبرو است و تغییرات اقلیمی شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است. این سازمان روز سه‌شنبه 20 دسامبر در پیام در شبکه X هشدار داد که با افزایش حوادث طبیعی و تاثیر تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان بالا باقی مانده است. بر بنیاد آمارهای پیشین در یک زلزله مرگبار در 3 نوامبر در شمال افغانستان 26 تن جان باختند، 1172 تن زخمی شدند و 3027 خانواده آسیب دیدند. همچنان پیش از آن زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان را لرزاند که در نتیجه آن نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که در سال 2025 شمار نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش دیده‌اش را دست کم به 300 هزار تن افزایش داده است. سخنگوی حکومت طالبان در گزارش سالانه دستاوردهای حکومتشان در سال جاری میلادی که امروز آخرین روز آن است گفته است که وزارت دفاع آنان شمار نیروهای امنیتی آموزش دیده را به 181 هزار تن افزایش داده و همچنان بیش از 100 هزار پلیس را در بخش‌های امنیت، تحقیقات جنایی، کنترل سرحدی و لوجستیک آموزش داده است. اما شماری از باشندگان افغانستان میگویند در حالی که فقر، تنگدستی و بیکاری در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد، افزایش نیروهای امنیتی اولویت نیست. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که شمار نیروهای آموزش دیده‌اش دست کم به 300 هزار تن رسیده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 31 دسامبر در گزارش سالانه دستاوردهای این حکومت در سال 2025 که در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته است که در سال گذشته وزارت دفاع آنان شمار نیروهای آموزش دیده امنیتی را به 181,084 تن رسانده است. به گفته او همچنان در جریان یک سال 100,300 پلیس در بخش‌های امنیتی، جنایی، سرحدی، لوجستیکی و سایر بخش‌ها آموزش دیده و فارغ شدند. با این حال و مشخص نکرده است که در حال حاضر شمار کلی نیروهای مسلح حکومت طالبان به چه تعداد میرسد، اما در ماه حمل سال 1403 هجری خورشیدی فصیح الدین فطرت لویدریسیز وزارت دفاع حکومت طالبان در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون طولو نیوز ادعا کرده بود که شمار نیروهای مسلح آنان به 500 هزار تن میرسد. همچنان کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که در نیمه ماه دسامبر منتشر شد اعلام کرده بود که دستگاه امنیتی طالبان بین 380 تا 450 هزار پرسنل دارد که حدود 150 هزار تن آن نیروهای دفاعی و نزدیک به 200 هزار تن دیگر پلیس و نیروهای استخباراتی هستند. در این گزارش آمده بود که در نیمه نخست سال مالی 2025 هزینه های طالبان در بخش امنیتی به 55.2 میلیارد افغانی رسیده، در حالی که 64.2 میلیارد افغانی در سایر سکتورها به مصرف رسیده است. با این حال طالبان در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند. در گزارش سالانه منتشر شده حکومت طالبان برای سال 2025 میلادی، ذبیح الله مجاهد همچنان در مورد دیپلماسی و روابط با سایر کشورها، رشد اقتصادی، بازسازی و شماره از موضوعات دیگر نیز توضیحات ارائه کرده است. در این حال شماره از افغان ها می گویند که در شرایطی که فقر، تنگدستی و بیکاری در کشور رو به افزایش می یابد، افزایش نیروهای امنیتی طالبان اولویت نیست، بلکه به گفته آنان باید برای بهبود وضعیت زندگی مردم کار صورت گیرد. یک تن از باشندگان شهر کابل به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
سونز نور ډیر زیات دی، خلق وګی دی، خلق کار غواړي دی.
درست است که افزایش نیروها برای تامین امنیت و حفاظت یک کشور مهم است، اما این همه افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست، چون مردم گرسنه‌اند، کار میخواهند. به جای این کارها باید به بهبود زندگی مردم توجه شود. 4 سال از حکومت طالبان میگذرد و مردم روز به روز فقیرتر میشوند. آنان باید بگویند که برای بهبود زندگی مردم چی کار افزایش نیروها را برای حفظ نظام خود انجام میدهند، در حالی که حکومت ها باید برای بهبود زندگی مردم کار کنند.
خوب طول دنیا که در خلق و در جان خیدول برای کار کی.
همچنین یک باشنده ولایت ننگرهار به شرط مشابه بر رادیو آزادی گفت:
دوی ولی کار نپیدا که خلقو تا خلقو گیتی خلقو
چرا حکومت طالبان بیکاری را از میان نمی برد؟ باید برای مردم کار فراهم کند. فقر روز به روز بیشتر می شود، کار نیست. جوانان از راه های دشوار به کشورهای دیگر می روند، چون در اینجا کار نیست. من با نیرو چی کنم؟ فرزندانم همین آلا گرسنان. افزایش نیروهای نظامی شکم کودکان ما را سیر نمی کند.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا به تاریخ 3 دسامبر در یک گزارش اعلام کرد که در سال 2026 دست کم 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. در این گزارش آمده است که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. بر بنیاد این گزارش، سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پی همه حقوق شهروندان، مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. در ادامه گزارش آمده است که این فشارها اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان به اندازه وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند. پیش از این نیز شماره از سازمانهای بین المللی گزارش هایی در مورد بحران بشری موجود در افغانستان و کاهش کمک ها به نیازمندان منتشر کردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش گفته که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان را داشته است. شماره از زنان در افغانستان نیز از وضعیت زندگی خود شاکی هستند، اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در کشور به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بحران‌های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که محدودیت‌های طالبان فعالیت‌های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردند. بعد از تجارت زعفران برای انداختیم. او را گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیست که کدوم خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره. او را هم برای ما بسته کرد. دیگه باز بخش نوآوری و کارآفرینی بود او را هم برای ما بسته کرد. مؤسسات رفتار داده. ایران میرفتم میامادم هر روز امر به معروف جلو را میگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلانه پاسپورت مر گرفت گفتی ای طرف باشی یا او طرف هر چی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم از کجا بیارم نمیشه بگم نمیفهمم.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشین یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه‌اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارفانی مماش داشت. کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است. طفل دارم، طفلای یتیم است، شوهرم شهید شده. دیگه بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن. خیلی خودم هیچ کدام سرپرستی ندارم. خودم نانآور خانه بر سه طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارشی که سه‌شنبه 30 دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان‌های امدادرسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری، هماهنگی کمک‌ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب‌پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین‌المللی ادعا می‌کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت‌ها در دو سال آینده می‌تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ‌ها در پاکستان می‌گویند که حکومت این کشور با قطع خدمات اساسی بر آنان فشار وارد می‌کند. این مهاجران که در کمپ‌های ایالت خیبر پختونخوا زندگی می‌کنند، می‌افزایند که دولت پاکستان با قطع آب و برق آنان را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی سنا کاکر.
در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ‌ها در ایالت خیبر پختونخوا می‌گویند که قطع آب زندگی روزمره آنان را با دشواری‌های جدی روبرو ساخته است. یکی از این مهاجران در کمپ سوابی ایالت خیبر پختونخوا که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، می‌گوید پیامدهای این اقدام اکنون دامنگیر حدود 1000 خانواده در این کمپ شده است. او چهارشنبه 31 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آب تقریبا بند
آخلک آب قطع است و وقت آب نباشد طبعا مردم با مشکل روبرو می شوند و مشکلات زیاد ایجاد می شود. مردم فعلا به طور شخصی سولر نصب کرده و جنراتور استفاده می کنند، اما آب دولتی کاملا قطع شده است.
از سوی هم محمد ظریف کاموال، یکی از مهاجران افغان از کمپ زندیه پشاور، میگوید که از مکاتب دولتی فعال در این کمپ و سایر کمپ‌های مهاجران تمام وسایل از جمله میز و چوکی جمع‌آوری شده و اطفال با مشکلات جدی در زمینه آموزش روبرو هستند.
از تمام مکاتب دولتی خیبر پشتونخوا که در کمپ ها بود همه وسایل را بردم. تنها در کمپ شمشتو و کمپ که مردم کمی مقاومت کردند شاید برخی وسایل باقی مونده باشد، اما در دیگر کمپ ها همه وسایل برده شده و اطفال روی زمین می نشینند.
بریاله میاخیل، مسئول شورای سراسری مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخوا، به رادیو آزادی گفت که اخیراً در تمامی کمپ‌های این ایالت دسترسی مردم به خدمات اساسی از جمله آب و برق قطع شده است.
بر تمام مردم آب را قطع کردند. در همه جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب ها نیز همین گونه، همه چیز را بر آنان قطع کردند.
این در حالی است که چند روز پیش شماره از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقام‌های محلی در سبابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا تاریخ 3 دسامبر کمپ‌ها را تخلیه کرده و خارج شوند. در غیر آن این کمپ‌ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، از جمله روزنامه دان، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند و هنوز هم هزاران مهاجر افغان در آنجا زندگی می‌کنند. پیش از این قیصر خان افریدی، خانگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان، در صحبت با رسانه‌های پاکستانی از تصمیم بسته شدن این کمپ‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مهاجران افغانی که سال‌ها در این کمپ‌ها زندگی کردند، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان به شدت نگران هستند. این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر شد گفته است که در جریان سال روان میلادی شمار افغان‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. با گفته این کمیشنری، افغان‌ها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باجگیری می شود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مجسمه ای که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر کرده و گفته می شود که حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد، در ولایت کاپیسا کشف شده است. با گفته کارشناسان، این مجسمه می تواند اطلاعات ارزشمند در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور ارائه کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مجسمه با حدود 2000 سال قدامت تاریخی و مربوط به دوره یونانی بودایی یا گریکو بودیک در ولایت کاپیسا کشف شده. این مجسمه که تصویر یک ملکه را نشان می‌دهد، به حیث یکی از نمادهای مهم میراث فرهنگی و هنری باستانی افغانستان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرده که این اثر تاریخی به دوره بودایی تعلق دارد. این ریاست در یک خبرنامه گفته که این مجسمه در منطقه کارتاز مربوط به حوزه دوم امنیتی در داخل یک خانه پیدا شده. به گفته مقامات، این اثر حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد و به سبک هنری یونانی بودایی ساخته شده، سبکی که در آن تأثیر مشترک هنر یونانی هلسنیک و هنر بودایی به وضاحت دیده می شود. این مجسمه که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر می کند، اطلاعات مهم را در مورد فرهنگ و هنر باستانی این منطقه ارائه می کند. افغانستان تاریخ غنی از تمدن بودایی دارد، به ویژه ولایات کاپیسا، ننگرهار و بامیان از جمله مناطق بودند که به حیث مراکز بزرگ هنر و آموزش گریکو بودیک شناخته می شدند. بسیاری از مجسمه ها و صومعه های بودایی در افغانستان در جریان جنگ های گذشته تخریب شدند. از جمله تخریب مجسمه های بودا در بامیان در سال 2001 میلادی توسط طالبان که واکنش های شدید جهانی را در قبال داشت. کارشناسان میگویند که مجسمه تازه کشف شده میتواند اطلاعات ارزشمند در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور با تمدن‌های بودایی ارائه کند. افغانستان در طول تاریخ کهن خود یکی از مراکز مهم تمدن بودایی بوده، به ویژه در دور حکومت کوشانیان از قرن اول تا سوم میلادی. در این دوره آیین بودایی به طور گسترده در افغانستان گسترش یافت و منطقه فرهنگی گندهارا که بخش‌های از شرق افغانستان و شمال پاکستان امروز را در بر می‌گرفت، به یک مرکز جهانی دین، فلسفه و هنر بودایی مبدل شد. ولایت بامیان، کاپیسا، ننگرهار و بلخ از جمله مناطق بودند که در آن صومعه‌ها، استوپه‌ها و مراکز آموزشی فعال بودند و از طریق راه ابریشم با چین، آسیای میانه و هند روابط فرهنگی داشتند. هنر گندهارا نیز در همین سرزمین رشد کرد، هنری که ترکیبی از هنر هلسینیک یونان و مزامین مذهب بودایی را نشان می‌دهد. مجسمه‌های بزرگ بودای بامیان از برجسته‌ترین نمادهای این دوره بودند که قبل از تخریب در شمار مهمترین آثار هنری باستانی جهان قرار داشتند. این میراث‌های تاریخی و فرهنگی نشان می‌دهد که افغانستان تنها سرزمین جنگ نبوده، بلکه همواره یکی از مراکز مهم تلاقی تمدن‌ها در تاریخ جهان نیز به شمار می‌رفته است.